السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې دي. نن د اتوار ورځ او د 2019 کال د جنوري 20مه نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو اوریدل کې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار منور شاه را خبرونه وو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او افغانستان افغان طالبانو د خبرو لپاره سهولتونه برابر کړي دي. په ډیر اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلنه د مذهبي ګوندونو یو ګډه جلسه روان ده. او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د قبایلي سیمو د ستونزو هواري او د قبایلو د اندېښنو جوابولو په موخه ځانګړي کمیټه جوړوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې د امریکا او افغان طالبانو د خبرو لپاره اسانتیاوي برابرې کړې دي. شاه محمود قریشي نن په ملتان کې خبریالانو ته ویل پاکستان هیلمند دی چې طالبان او افغان حکومت به هم سره کښېني او د خبرو له لارې به مسلې هوارې کړي. د ویل پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې هیڅ اراده نه لري، یوازې د سولې په خبرو کې همکاري کوي.
د اولی ورځ راهسی منګ دا دریز وو چې د تلپاتی امن لپاره خبرې اترې ایوازنه لار ده او زمنګ دا دریز وو درستی نړۍ تسلیم کړو. منګ نه پخوا او نو وس داسې اراده لرو چې د افغانستان په کورنی معاملاتو کې مداخله وکړو. دا د افغان اولس خوخه ده چې هغوی کم قسم نظام غواړي.
قریشی دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد نن په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي بیګاله طالب استازو سره تر شپږو ورځو ناستې وروسته په ټویټر ولیکل چې خبرې یې ګټورې وي او پکې پرمختګ شوی. خلیل زاد نور معلومات نه دي ورکړي، خو رویټرز خبري ایجنسۍ ته طالب چارواکو ویلي چې له امریکایي استازي سره یې د سولې په یوې مسودې موافقه شوې. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د خبرو انکار کړی دی. بلخوا تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان افغان طالبانو سره په خبرو د پرمختګ هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې په دې بهیر کې د افغان حکومت شاملول ډېر مهم دي. په دغه غونډه کې موجود په پېښور کې افغان کونسل جنرال محمد هاشم نیازی په خپل وینا کې په افغان طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره خپل ریښتونی کردار ولوبوي. په ډیر اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند په بلنه یو جلسه روانه ده چې پکې د مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق هم ګډون کوي. د جمعیت علما اسلام فی مشران وایي د نننۍ جلسې مقصد په هیواد کې په روان سیاسي صورتحال بحث کول دي. د یاد ګوند یو مشر مولانا ګل نصیب خان پرون په ډیر اسماعیل خان کې وی خبري غونډه ته ویل چې دغه جلسه د اطلسم آئینی بدلون د خاتمه او د دینی مدرسو د رجسترولو د هڅو پر ضد کوي. په سیمه کې د مشال ډیو خبريال وایي په دې جلسه کې او شپږ 50 زره خلک ګډون کوي چې زیاتره د مدرسو طالبان دي. په کراچۍ کې د پښتون تحفظ موومنت درنان نن په سلورم ورځ هم دوام لري. دوی د پیپلز ګوند په واکمنۍ د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د ملګرو د نیولو لړۍ د بند کړي او د نیول شوو ملګرو خلاف د درج شوي ریپورټونه ختم کړل شي. په سند صوبه کې د یاد غورځنګ مشر نور الله ترین په دې حق له بیګا مشال جوړیو ته وویل
پیپلز پارٹی دلته په سند کې د مر سره ډبل گیم کوي. یو طرف ته زموږ خلک پولیس اوچتي، رینجر دي نه اوچتي، پولیس آلریډي د صوبایي حکومت انډر دي. نو موږ نن مخامخ ورته وویل دا خو زموږ سره ډبل گیم کوي، پولیس یې اوچتي، پولیس کوم ستا خلک دي. نو ته مونږ کوي ولې نه چې دا آرډر ورکړه چې دا ولې دا کار کوي.
بلخوا پیپلز ګوند وایي پولیس دا اقدامات د امنیتي ادارو په وینا کوي، خو حکومت یې هڅه کوي چې د پښتون تحفظ مومنټ غړو ته قانوني مرسته ورکړي. بلخوا د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې ویلي یاد غورځنګ خپلې غوښتنې د عدم تشدد له لارې پر مخ وړي، نو ځکه یې پر ضد کاروي نه کوي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د خیاسور سیمې د حیات خان پلار جلات خان یې خوشی کړی. یو انتظامی چارواکي تېره ورځ مشال ریډیو ته د هغه د خوشی کولو پخلی وکړ او زیاته کړه چې جلات خان یې د یوې جرګې په غوښتنه خوشی کړی و او غوی ته سپارلې ده. سموده مخکې حیات خان ماشوم په ټولنیز میډیا خبره کړل شوی و. ویډیو کې تور لګولی و چې امنیتي سرتیرو یې پلار او مشر ورور نیولی او د سرتیرو لخوا یې د کور بې پردګي شوی. دغه ویډیو باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ، مدني فعالانو، میډیا او د پاکستان په پارلیمان کې غبرګون رامنځته شوی و. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د قبایلي سیمو د ستونزو هواري او د قبایلو د اندېښنو ځوابولو په موخه ځانګړې کمیټې جوړوي. نوموړي نن په پېښور پوهنتون کې د تحریک انصاف ګوند د زده کوونکو فیډریشن ته په وینا کې وویل وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا د ورګډو شوو قبایلي سیمو اصلاحاتو ته لیواله دی. نوموړي دا ونه ویل چې دا کمیټې به څنګه او کله جوړېږي او اصلي کار به یې څه وي، ځکه چې د قبایلي اصلاحاتو عملي کولو په موخه وار له مخه دوه حکومتي کاري ډلې موجودې دي. د تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د فلپاین د جنوبی ټاپو جولو په یو کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوه 14 لک تر لګي 21 کسان وجدي او یو یا نور یې جوبل کړی دي. په سیمه کې د پوز یو ویان ګيري بیسانا نن ویل لومړی 14 په کلیسا کې د غنی غونی په وخت کې وښونه موړي زیاته کړه. کله چې امنیتي ځواکونه د لومړی 14 ځای ته ورسېدل دویم 14 د کلیسا د موټرو په پنګ پارکینګ کې وښوه. جولو خارګوټه د سر خار منیلا نخوا او شا زر کیلومتر لري پروت دی چې پکې له اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي او ذمواري یې د ابو سیاف په وسلوالو اچول کیږي. امریکا او فلپین ابو سیاف وسلواله ډله یو ترهګر تنظیم ګرځولې ده. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ نړیوالې شورا په لوبو کې د نسلي تعصب د قانون سرغړونې له کبله د پاکستان کرکټ لوبډلې په کپتان سرفراز احمد بندیز لګولې. انټرنیشنل کرکټ کونسل نن په نوموړي تر هغې وروسته د څلورو لوبو بندیز ولګاوه چې د تېرې نهې په ورځ یې د جنوبي افریقا یو تورپوستي لوبغاړي په اړه په نسلي تعصب ولاړې څرګندونې وکړې. د کرکټ شورا وایي سرفراز خپل جرم منلې. سرفراز احمد په ډربن کې د جنوبي افریقایي لوبغاړي انډیلی پهلو کوا یو د بیټنګ پر مهال دغه د رنگ په یادولو تنزیه خبرې کړې وي او بیا یې بخنه هم غوښتې وه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د موسم حال وایو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ خبرو کې اسانتیا وی پیدا کړي. په پېښور کې د افغان کونسلګری مشر محمد هاشم د ولی خان په یاد یو غونډه کې په افغان طالبانو د سولې غږ کړی.
یوازې هغه وخت دا ویلې ودرېږي چې دواړه خواوې پر امن مذاکرات وکړي. د ټولو مخالفینو دا غوښتنه ده چې حالات د دنیا اوس داسې جوړ دي چې جمونه ګټه نه کوي.
د قومي اسمبلی سپیکر ویلي د قبایلي سیمو د مسلو د هوارولو لپاره یوه کمیټې جوړوي، خو څېړونکي وایي او په کراچۍ کې د پښتون تحفظ غورځنګ غړي عالمزیب مسعود په عدالتي ریمانډ جیل ته استول شوی دی او په مردان کې هم د پی ټی ایم یو شمېر غړي نیول شوي دي.
دیکھے جرنلسٹان ہم دی، دیکھے ریٹائرڈ بینکرز ہم دی، دیکھے اسٹوڈینٹس ہم دی، دیکھے مشران ہم دی.
دا مشال تر سنگی واپ تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد یې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په خبرو کې اسانتیا به برابرې کړي دي او د اسلام آباد د هڅو له وجې د دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. شاه محمود قریشي د جنوري په 20مه په ملتان کې خبریالانو ته وویل په دې ډول پاکستان خپل ژمنه پوره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
نن د اتوار په ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ملتان کې خبریالانو ته وویل پاکستان دا ویلي ول چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې به اسانتیاوي برابروي او د دوی د کوششونو له وجې د دواړو ډلو ترمنځ د خبرو اترو عمل مخ په وړاندې روان دی. د نوموړي وینا وا پاکستان غواړي چې افغان حکومت او طالبان د مذاکراتو د لارې خپل منځي معاملات په خشان هوار کړي. د اولی ورځ راهسې منګ دا دریز وو چې د تلپاتې امن لپاره خبرې اترې یوازنۍ لار ده. جنگ د مسلې حل نه دی او نه امن د جنگ د لارې راتللی شي. او زمونږ دا دریز اوس درستې نړۍ تسلیم کړو. موږ نه پخوا او نه اوس داسې څه اراده لرو چې د افغانستان په کورني معاملاتو کې مداخله وکړو. دا د افغان ولس خوښه ده چې هغوی کوم قسم نظام غواړي. پاکستان د یو ګاونډي او د یو خیرخوا په حیث افغانستان سره خپلې اړیکې نورې مضبوطول غواړي. پاکستان د خپل وس مطابق د افغانستان په ترقۍ کې خپل کردار هم لوبوي او موږ خواهش لرو چې ورسره مو تجارت نور هم زیات شي. د افغانستان امن لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د شپږ ورځني مذاکرات وروسته پرون د خالی په شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د طالبانو سره یې لیدنې ګټورې وې. مهم پرمختګ پکې شوی. د تیر په پرتله دا خبرې ډېرې ښې وې. د خبرو لړۍ به دوام لري او ډېر ژر به بیا پیل شي. بلخوا طالب چارواکو رایټرز خبري ایجنس ته ویلي چې دوی د امریکا سره د سولې په یوې مسودې سلا شوي دي چې له مخې به یې په اتلس میاشتو کې بارني ځواکونه له افغانستانه ووزي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغان سولې په اړه حتمی موافقه کې باید افغان حکومت شامل کړی شي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې د ولی خان تلین په مناسبت جوړې غونډې ته وکړه. په پېښور کې د افغان کونسلګری مشر محمد هاشم هم غونډې ته په وینا کې په افغان طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د مذاکراتو میز ته راشي. د غونډې نور حال له پېښوره غلام غوث راکوي.
په شپږشتم جنوري په پېښور کې د ولی خان د تلین په مناسبت دستوري ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره په روانو مذاکراتو کې د شوي پرمختګ په لړ کې ویلي دي چې کاول په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت نه دی شامل کړی شوی، نو خیر دی، خو پکار ده د سولې د حتمی لوزنامې په وخت د افغانستان حکومت د سولې په بهیر کې شامل کړی شي.
پہلے مذاکرات اگر طالبان اور امریکہ کرتے ہیں، پہلے مذاکرات اگر
اول کا مذاکرات امریکہ او طالبان کوي یا امریکہ او پاکستان کوي، نو سمدا خو په اخیره کې د ټولي سیمې او منطقې د امن او ثبات په خاطر دا لازمه ده چې د افغانستان حکومت په حتمی تړون کې شامل وي.
افغانستان کی حکومت اس سمجھوتے کا حصہ ہو.
په پېښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ مشر هم د خان عبدالولی خان د تلین دستوري ته وینا وکړه او افغان کونسل جنرال محمد هاشم نیازی په افغان طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل رښتینی کردار ولوبوي او د مظلوم افغانانو د قتلولو څخه دی نوره ډډه وکړي.
بے سرپرستگی او یواز هغه وخت دی له ودریږي چې دوه خواوی قران مذاکرات وکي د ټول مخالفین نزاغ وختل دا چې حالات د دنیا وستاسي جوړ دي چې جمعونه ګټه نه کوي. یواز نه د کامیابی دار هغه امن دا او د مرحوم بچا خان دغه فلسفه چې عدم تشدد.
خود عوامی نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د افغان طالبانو نه علاوه راپورته شوی نورو وسلوالو ډلو ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخه نیولو لپاره د پاکستان په قبایلي ضلعو کې امن او د قانون عملداری ضروری ده. هم په دغه لړ کې اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه.
هر څه چې جوړ کیږي نو خلق لا یو بیس پکاری چې هغه دې تغیر راځي او دغه نزی جنگ کوي واپس راځي. فاټا سلوس تو کالو نه دغه حیثیت چې تر کومه پورې ختم شوی نه او د فاټا نه د دهشتګردۍ تنظیمونه اوښکلي شوي دي تر هغه پورې امن نه راځي.
خو د پاکستان پوځ تر دې وړاندې په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې د وسلوالو ټولې شبکې ختمې کړې شوې دي او دا مهال په قبایلي سیمو کې هیڅ یوه وسلواله ډله منظم وجود نه لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د دا مشال ریډیو دا اوریدونکو نن په ډیرسمل خان کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په بلنه یو جلسه روانه ده چې بکی د مولانا فضل الرحمن تر څنګ د جمعیت جماعت اسلامی امیر سینیټر سراج الحق او دا شان د یوشمیر نورو مذهبي ګوندونو مشران ګډون کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر مولانا ګلنصیب پرون په ډیرسمل خان کې وی خبري غونډې ته ویلي وو چې دغه جلسه د اتلسم آئینی بدلون د خاتمې او د دینی مدرسو د رجسټر راولو د هاسو پرځ د کوي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو خبريال سلام محسود د ټلیفون پلی کړي. تاسو ستړي مشو وایم او سلام سیب تر اوسه کوم مشرانو جلسې ته ویناوي کړې دي او دوی په خپلو ویناو کې څه ویلي؟
خورا بورا مارش تر دا وخت پرې چې د کومه د میلیون مارش په نوم باندې د رسمي خان شه د جمعیت العلماء اسلام له طرفه کومه جرګه روانه ده. په داسې تر اوسه پورې عبدالغفور بخښنه غواړه مولانا عبدالغفور د جماعت اسلامي لیاقت بلوچ مفتی عبدالشکور بیٹانای چې کوم د قبایلی سیمې قومي اسمبلۍ استادی دی په پښتونخوا کې د جمعیت صدر مولانا ګلنصیب او په دارنګ د پښتونخوا او ملک د نورو سیمو نه نور شبه راغلو عالمانو په دا جلسه کې موجود دي. او د پاس چې ما وشل دغه مشرانو تقریبا وکړل او نورو غو تقریبا وکړل. دا وخت زه د تاسو سره دا خبره کوم مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت امیر دی یا د اول نه سټیج ته را رسیدلی دی او دا وخت په خبرو باندې لګیا دی. مولانا ورسره چې څومره کسانو تقریرونه وکړل هغوی ټولو په موجوده حکومت او د موجوده حکومت په وزیر اعظم عمران خان تنقیدي ګڼ غشي ورورول. او دا وخت مولانا فضل الرحمن دا وویل چې په دغه ملک سے کجنیت او عیسائیت یا اسرائیلیت دغه نشي چاله دلای او میزه وو او شرش کوي چې د موجوده حکومت په دغه رنګ چې څومره چلونه دي یا نورې طریقې استعمالوي د هغه مخنیوای وکړو. او د دې سره سره دا مولانا فضل الرحمن او نورو مکررینو دا زیاته کړه چې موجوده حکومت په اتلسم ته ترمیم شي چې د بدلون کومې حالې ځلې کوي د دې بغندنه کوو او د دې به مخنیوی کوو. او چې څومره دینی مدرسې دي د هغه متاثر کولو چې کوم چلونه جوړیږي هغه ته به پنځ تړو او مخ بیانه پرېږدو. او د دې سره سره دوی په موجوده حکومت ته دا ګوتې هم ور وغځولې چې دا جلی حکومت دی دا د بل چا په مرضی باندې جوړ شوی دی دا د خپل واک اختیار خاوند نه دی. او د دغه حکومت وزیر اعظم لګیا دی په دنیا شګردی د پاکستان په نوم باندې دروازې کوي. او دا څرنګه حکومت چې دروازې کوي دوی دا وځي حق را چې یو ملک خصوصا پاکستان دغه په دروازه یا په خیراتونو باندې نشي چاله دلای. او دا وخت د مولانا جی
سیلاب صاحب قدرت وای چې دغه جلسې کې اندازتن څومره خلک ګډون کوي او د سیمې امنیتی صورتحال څنګه دی دا وخت
په جلسه کې؟ د سرکاري معلوماتو په مطابق تر 500 زره پر خلک دلته راغلي دي. او د دې سره سره چې میرا صوفیانو یا خبریالانو کوم نظر په دا اچولای دي په دا خلکو باندې نو د 40 زره نه تر 500 زره پورې امکان دی چې خلک دا جلسه تقریرونه ګوري او آر وی د دین علاوه امنیتی اقداماتو لپاره د پولیس تقریبا نیم سوا کسان یا سرتیری د جلسې نه ارد گرد ولاړ دي. او د جلسې په منځ کې او د سټیج سره لار با او ورسره په ټول جلسه باندې د جمعیت خپل سلامون خصوصي خره وردی اخسته د ډنډي پلاس شي دي او هغه د امنیت په جلسې په امنیت باندې نظر ساتي او ورسره ورسره چې چرته څه دکې مکې والی شي هلته کلا کلا خپل لټۍ یعنی ډنډي غوټ چلوي او صورتحال یې په کابو کې ساتل لګدی.
سمه ده، تاسو هم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. سیلاب صاحب ډیره مننه کوم. ودان اوریدونکو، دا و د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته تفصیل درکولو په ډیر اسمل خان کې د جمعیت علما اسلام افی ګوند په بلنه د مذهبي سیاسي ګوندونو یو جلسه دا وخت روانه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کامی سملی سپیکر اسد کیسر ویلی چې د پخوانی فاټا مسلو هواری او د قبایلو د تحفظاتو لری کولو لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړوي. په پیښور پوهنتون کې د تحریک انصاف ګوند زدهکوونکو فیډریشن د غونډې په وخت اسد کیسر وینا و چې قبایلي ضلعو کې به اسپتالونه او تعلیمي ادارې جوړوي او د ادارو د مضبوطولو او د روزګار مواقع پیدا کولو لپاره دوی خپل کوششونه جاری ساتي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ویلي د قبایلي سیمو د ستونزو هواري او د قبایلو د اندېښنو جوابولو په موخه ځانګړي کمیټې جوړوي. اسد کیسر د جنوري پر شپږویشتمه په پیښور پوهنتون کې د تحریک انصاف ګوند زده کوونکو فیډریشن یا ټولنې غونډې ته په وینا کې وویل وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا کې د ورګډو شوو قبایلي سیمو اصلاحاتو ته لیواله دي. نوموړي دا ونوي چې دا کمیټې به څنګه او کله جوړیږي، ځکه چې د قبایلي اصلاحاتو عملي کولو په موخه وار له مخه دوه حکومتي کاري ډلې موجودې دي. یوه وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په سپتمبر کې جوړه کړې وه او بله د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت جوړه کړې ده. پښتنه دا ده چې آیا د بیلابیلو کمیټو جوړول به واقعي د قبایلي سیمو اصلاحاتي بهیر عملي او د قبایلو اندېښنې جواب کړی شي او که څنګه؟ د لړکې د سیاسي امورو پوه او خبریال محمود جان بابر وایي چې د قبایلي سیمو په اړه د کمیټو جوړول نخکاري چې د وخت تیرولو یوه بله لار ده.
او چې کوم ادارې هلته جوړل دي هغه ادارې دي هلته جوړې کړي د نورو خبرو اترو نه نور څوک نه جوړېږي. که دوی ډېرم بیانونه وکړي نو خلک اوس د دې په بیانونو هغه نظر باندې ورته ګوري څنګه چې د دوی د سلو ورځو پروګرام ته کته یا د دوی نور وادې چې موږ به راشو موږ فوري طور باندې د بهر ملکونو نه پیسې راوړو. ګوره حکومت ته په کار دی چې دوی دي د خپل په حکله باندې د خلکو په نظر کې چې کوم داسې اندېښنې وي د هغې د ختمولو لپاره دې عملي ګامونه پورته کړي.
د قبایلي امورو پوه د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اجاز مومن وای چې کله موجوده حکومت د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه کمیټه اعلان کړه نو بکې هغه خلکو چې هغې د اف سي آر حمایت کوونکي وو او قبایلي سیمو د زم کېدو خلاف وو.
هغوی دا کمیټه جوړه کړي نو دې سره به د ریفورم دا سلسله نور هم ډېره زیاته لیټ شي او د اګزیکټیو او د عدلي او د انتظامي جدا کول یعنی سپریشن اف اګزیکټیو جوډیشری رول اف لا ان فاټا چې مین بنیادی کوم خبره ده هغې ته ډېره زیاته ستونزه ورکول غواړي ډېر ټایم ورکول غواړي لیټ کول یې غواړي. زما په خیال د دې کمیټې به مین بنیادي کار هم دغې.
د پاکستان پارلیمان د هیواد پخوانی ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پښتونخوا تیرې اسمبلی د 2013 کال د مې په پای کې هغه آئینی ترمیم منظور کړو چې ورسره سم قبایل په پښتونخوا کې ورګډ شول. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت په 13 اگست کې خپل واکمنۍ راسي د قبایلي اصلاحاتو بهیر عملي کولو ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کراچۍ کې د پښتون تحفظ غورځنګ غړی علمزیب مسعود په عدالتي ریمانډ جیل ته استول شوی دی. د یاد غورځنګ مشران وایي د سند صوبایي حکومت ورسره دوه مخي لوبه کوي، خو په سند کې واکمن پیپلز ګوند وایي مقتدر قوتونه د صوبایي حکومت امر نه بغیر د پولیسو په ذریعه دغه کسان نیسي. نور تفصیل د منور شانو.
د پښتون تحفظ موومنت غړی علمزیب مسعود پرون د سند های کورټ ته وړاندې کړل شو چې په عدالتي ریمانډ جیل ته واستول شو. د یاد غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین وایي د علمزیب د اوریدنې وروسته د غورځنګ شپږ نور غړي هم پولیس ونیول، خو د لږ وخت وروسته یې خوشی کړل. پښتون تحفظ موومنت په کراچۍ کې د احتجاجي ناستې په ترڅ کې د سند له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د غړو د نیولو لړۍ دې بند کړي او د دوی خلاف درج شوي پولیس رپورټونه دې هم ختم کړل شي. نور الله ترین وایي د پیپلز ګوند په واکمنۍ صوبایي حکومت ورسره دوه مخه پالیسي کوي.
پیپلز پارټي دلته په سند کې د موږ سره ډبل گیم کوي. یو طرف ته زموږ خلک پولیس اوچتوي، رینجر دي نه اوچتوي، پولیس آلریډي د صوبایي حکومت انډر دي. نو یو طرف ته دوی زموږ خلک اوچتوي، برته ټلیفون سره کوي چې الایه کوي او موږ رمضان ګران کې چې دا کار موږ درله وکړي. نو موږ نن مخامخ ورته وویل دا خدای موږ سره ډبل گیم کوي، پولیس یې اوچتوي، پولیس کوم ستا خلک دي. نو ته مونږ کوي ولې نه چې دا آرډر ورکړه چې دا ولې دا کار کوي. نو دوی د موږ سره بل لاندې هېڅ رابطې ماتې نه دي کړي.
بلخوا د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وای په سند صوبه کې د دوی د حکومت ناکامه کولو لپاره وړاندې هم د پښتون تحفظ مومنټ په مشرانو دغې صوبې ته د ورتګ بندیز لګول شوی و چې بیا د ګوند مشر بلاول بټو زرداری په حکم ختم کړل شو او اوس هم دغه ډول هڅې روانې دي. فرحت الله بابر وویل
او حقیقت دا دی چې پولیس بیا دا کار ختم کړی دی. د صوبایي حکومت، د صوبایي کابینې، د صوبایي وزیر بالا بالا دا کار کړی دی. موږ ته پته ده چې دا رینجر یا دا نور خلک چې کوم دي دا ولې دا کار کوي. دا دې لپاره کوي چې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت بدنام کړي او دا یو نریټیو جوړ کړي چې د پی ټی ایم خلاف ټول ملک د خلاف دی، پیپلز پارټي خلاف ده او صوبایي حکومت د سند هم خلاف دی. نو موږ که نور څه نه شو کولی نو دا موږ ضرور وکړله.
فرحت الله بابر زیاتوی صوبایي حکومت د علم زیب مسعود خلاف د ترهګرۍ د تورونو ختمولو لپاره هم عدالت ته درخواست ورکړی دی. د یادونې ده چې د جنوري په شلمه په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د اولنی تلین په مناسبت پښتون تحفظ مومنټ جلسه وکړه او له هغې دوه ورځ پاس د دې غورځنګ غړی علم زیب مسعود د نورو ځینو تورونو ترڅنګ د ترهګرۍ په تور ونیول شو. بلخوا د پاکستان د پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور د جنوري په دویمه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ای آر وای سره په مرکه کې وویل چې پښتون تحفظ مومنټ د عدم تشدد لپاره خپلې غوښتنې پر مخ وړي، نو له دې وجه د دوی پر ضد ګام نه پورته کوي.
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو پرون په مردان کې هغه وکسان جیل ته ولېږل شول چې د پښتون تحفظ مومنټ سره تړاو لري. په دوی کې د عبدالولي خان پوهنتون یو استاد او څو زده کوونکي هم شامل دي. بلخوا د پاکستان پوځوي یاد غورځنګ د عدم تشدد له لارې خپلې غوښتنې پر مخ وړي، نو ځکه د دوی خلاف اقدام نه کوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار منور شان اور.
تیره ورځ په مردان کې یو عدالت د هغو اوو کسانو له نیولو وړاندې ضمانت منسوخ او هغوی جیل ته واستول چې په پیښور کې د پښتون تحفظ مومنټ د تیر کال جلسې لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې یې پر ضد پولیس رپورټ درج کړی وو. د یاد غورځنګ یوه مشره سنا اجازوایي حکومت د جایزو او آئینی غوښتنو په جواب کې د دوی د غلي کولو هڅه کوي. نوموړي وویل
جرنلسٹان هم دی، ریٹائرڈ بینکرز هم دی، اسٹوڈینٹس هم دی، دے کے مشران هم دی، لکه اقبال ہوتی صاحب دے، سید رضا شاہ بادشاہ دے، عتیق وزیر دے، اسفندیار وزیر دے، اختر وزیر دے، شیرزادہ دے، اجاز افغان دے، پدی باندے ایف آئی آر شوی او دی چې کله موبلائزیشن کړي او په مردان کې د پیښور جلسې د پاره په اپریل کې پاغه کې د دې بیل بیفور شوی او خو کنفرم بیل د پاره د دې نن پیشي وا چې پاغه کې جج هغه کینسل کړي.
د دې کسانو خلاف د تیر کال اپریل په لسمه د مردان خار په مرکزی تانه کې رپورټ درج شوی و. دا چې په دوی کم تورونه لګول شوی دي د یادې تانې محرر عبدالسلام وویل
120B 121 124A دا خو بس هغه اشتعال انگیز دغه چې تقاریر او دغه چې گئی او 147 149 چې رکه خلک بلوه کوي تو احتجاجی مظاهره کوي لکه 109 چې کنر ور مېرو لکه دا چې رکه د چاپی امام باندې لګی آئی.
په دې کسانو کې د عبدالولي خان پوهنتون استاد اختر خان وزیر هم شامل دی چې په اړه یې د دغه پوهنتون یو پخوانی استاد ضیاء الله همدرد وای
د بین الاقوامي تعلقاتو د سانګې دا یو استاد دی، پروفیسر دی او د داسې دانشور دی چې د چې کوم دی نو تینګ ټینګ کم فورم چې د پاکستان هغه کې د کار کړی دی. د شیرین مزار یو چې کوم دی بشري حقوقو نن سبا وزیر دا دې سره یو ځای کار کړی دی په آی ایم ساینسز کې چې کوم دی نو دا ویزیټنګ فیکلټی ممبر دی زما ورسره کوم څلور کال یونیورسٹی کې پوهنتون کې یو ځای تیر شوی دی نو ډېر ډېر زه نږدې نه پېژنم پښتون کام باندې مین چې کوم دی نو یو ځوان دی چې خپل کام او چونکې دی د وزیرستان دی نو د هغه ځای هغه حالاتو باندې ډېر زیات پوه هم ده.
سنا اجاز وایي د خپلو قانوني او آئینی حقونو لپاره مبارزه به جاري ساتي او د نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره به له عدالت سره رجوع کوي. بلخوا د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرل آصف غفور د جنوري په دویمه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون اے آر وای سره په مرکه کې وویل چې پښتون تحفظ موومنټ د عدم تشدد له لارې خپلې غوښتنې پر مخ وړي نو له دې وجې د دوی پر ضد ګام نه پورته کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مازیګر 5:30 بجې شوې دي لنډ خبرونه اورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هیواد یې د امریکا او افغان طالبانو د خبرو لپاره اسانتیا به برابر کړی دي. نوموړي نن په ملتان کې خبریالانو ته ویل پاکستان هیله مند دی چې طالبان او افغان حکومت به هم سره کښېني او د خبرو له لارې به مسلې هوارې کړي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي بیګا له طالبستانو سره تر شپږ ورځې ناستې وروسته په ټویټر ولیکل چې خبرې ګټورې چې پکې پرمختګ هم شوی دی. بل فاتح اورس په پیښور کې ویغونډ ته د وینا پر وخت عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان افغان طالبانو سره په خبرو کې د پرمختګ هرکلی وکړ او زیات یې کړه چې په دې بهیر کې د افغان حکومت شاملول ډېر زیات مهم دي. په ډېر اسمن خان کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند په بلنه یو جلسه روانه ده چې پکې د مولانا فضل الرحمان ترڅنګ د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق هم ګډون کوي. د جمعیت علما اسلام فی مشران وایي دا جلسه د لسم آئینی بدلون د خاتمې او د دینی مدرسو د رجسټرولو د هڅو پر ضد کوي. په کراچۍ کې د پښتون تحفظ موومنټ درنان په څلورمه ورځ هم روانه ده. دوی وایي د پیپلز ګوند صوبایي حکومت ورسره دوه مخې لوبه کوي او ملګري یې نیول کېږي، خو پیپلز ګوند وایي پولیس دا اقدامات د امنیتي ادارو په وینا کوي. بلخوا امنیتي ادارو ویلي یاد غورځنګ خپلې غوښتنې د عدم تشدد له لارې پر مخ وړي نو ځکه یې پر ضد کاروایي نه کوي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د خیسور سیمې د حیات خان پلار جلاد خان یې خوشی کړی دی. یو انتظامی چارواکي تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل جلاد خان یې د یوې جرګې په غوښتنه خوشی کړی. د فلپاین د جنوبی ټاپو جولو په یو کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوه بمی چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او یو اویانو ټپیان شوي دي. او د کرکټ نړیوالې شورا په لوبو کې د نسلي تعصب د قانون سرغړونې له کبله د پاکستان کرکټ لوبډلې پر کپتان سرفراز احمد بندیز وکړل. لن خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه احمد الله بیانوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي په ملک کې د سیلګری څنګه ته ودی ورکول لپاره ضروری وي چې د نړۍ د نورو ملکونو وګړو لپاره دغه ملک ته تګ راتګ اسانه کړي شي. او دې لړکه پاکستان حکومت هم په خپل ملک کې سیلګری څنګه ته ودی ورکول لپاره د نړۍ 115 هیوادونو لپاره د برېښنايي ویزو او 500 نورو هیوادونو وګړو ته په هوایي ډګر د ویزې ورکول اعلان کړي دي، کم چې د وخت یو مهم ضرورت وو. ورسپانه لیکي دې کې څه شک نشته چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په پاکستان کې هم سیلګری څنګه په معاشي استحکام کې یو مهم رول لوبولی شي او موجوده حکومت په ویزا پالیسۍ کې په لوی کچ بدلون کولو سره یو ښه ګام پورته کړی. ورسپانه لیکي د پاکستان ښایسته سیمې په درسته نړۍ کې نوم لري او ویزې اسانه جوړولو سره به اوس په زیات شمیر کې سیلانیان د پاکستان مخه کوي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د سیلانیانو لپاره په یادو سیمو کې د نړیوال معیار د سهولتونو انتظام کول هم ضروری دي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي په عمومي توګه د حکومت د دې پالیسۍ هرکلی کړی شوی دی ځکه چې په ړومبي ځل په تیرو اویاو کلونو کې د پاکستان په ویزه پالیسۍ کې په دومره لوی کچ بدلون وکړی شو او په نهشتو څانګو کې د ویزې طریقې کار په بدلولو سره نه صرف سرمایه کارانو بلکې سیلانیانو لپاره به هم پاکستان ته راتګ ډېر اسانه شي. ورسپانه لیکي دې ګام په پورته کولو سره پاکستان خپلې دروازې د نړۍ نورو ملکونو لپاره خلاصې کړې او هیله ده چې په راتلونکي کې به هم دا قسمه مثبت ګامونه پورته کوي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ته د ای جی این قاضی فارمولې تر لاندې د بجلی خالص ګټې په مت کې پاتې پیسې د ورکولو مسله د حل کولو ډاډګیرنه ورکړي. ورسپاڼه لیکي د خیبر پختونخوا اولس په دویم ځل تحریک انصاف ګوند په یاد صوبه کې په واک کې راوستو، نو اولس ترې دا امیدونه لري چې صوبایي حکومت به د وفاقي حکومت نه د بجلی خالص ګټې په مت کې خپل پاتې بقایاجات واخلي او دا پیسې به د دوی په صحت، تعلیم او نورو بنیادی ضرورتونو سره سره صوبه کې په ترقیاتي کارونو خرچ کړي. ورسپاڼه لیکي وزیر اعظم له پکار دي چې دا معامله د زر تر زره په هوارولو سره صوبې ته خپلې پاتې پیسې ورکړي او د صوبایي حکومت هم بیا ذمواري جوړیږي چې د اولس په خیر ښېګڼې دې خرچ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو ای پی خبری ایجنس لیکي چې په پاکستان کې د هالند سفیر ته تیر کال د مرګ واخونه ورکړل شي وو، خو سره پورنه دي چې هغه به د فروری په میاشت کې پاکستان ته ستنه شي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي چې په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې افغان ولس بغیر له دې هیڅ چاره نه لري چې په پخواني حکومتي مشرانو کې یو ترای ورکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر نور.
ایف پی خبر ایجنس د هالند رسنو په حواله لیکي چې په پاکستان کې د دغه هیواد سفیر آر ډی سټیوسز ابراکن براتن کې میاشت پاکستان ته ستنه شي. هغه ته د تیر کال دسمبر میاشت کې اسلامي سخت دریځو د مرګ غوښونه کړې وو. د رسنیو له مخه دا سخت دریدي د یو هالندي سیاستوال ګیرټ والډرز په اسلام مخالفه ټویټر پیغام غوسه وو. یوې هالندي مجلې الگمین ڈیک بلاڈ راپور خپور کړی چې سفیر آر ڈی بعد فروری په وړومبو ورځو کې اسلام آباد ته ستنېږي. هغه د تیر کال د اکتوبر میاشت کې په رخصت وه او په هالینډ کې وه چې ورته خبر ورکړل شو چې پاکستانی چارواکو ورته د یو خط له لارې د مرګ د ګواښونو په اړه معلومات ورکړي دي. د اجانس په خبره پاکستانی چارواکو د دې ګواښونو سبب په هالینډ کې د اسلام د پیغمبر د خاکو په اړه هغه مقابله بیان کړې وه چې د هالینډ حکومت یو میاشت مخکې منسوخ کړې وه. د هالینډ د خارجه چارو وزیر سٹیف بلک د تیر کال په نومبر میاشت کې ویلی وو چې دغه کارټونی مقابلو لوجه په اسلام آباد کې د دوی سفیر ته د مرګ غوښونه ورکړل شوې دي. خو د اگست په میاشت کې ګیرټ والډرز وار لمخه دغه مقابله منسوخ کړې وه. د رسنیو لمخه د پاکستان د داخله چارو وزارت د اکتوبر په میاشت کې د یوې خفیه مراسلې په ذریعه ویلی وو چې د اسلامي سخت دریځ ګوند تحریک لبیک پاکستان پلان دی چې په اسلام آباد کې د هالینډ سفیر په قاتلانه برید کې په نخښه کړی، خو یاد ګوند د دا ډول پلان او ګواښونه انکار کړی. هالینډ هغه هیواد دی چې د ناموس رسالت په مقدمه کې د ککړې عیسوي میرمنې آسیه بیبي وکیل سیف الملک ته یې عارضي استوګنه ورکړې ده. بلخوا اکانومیست مجله لیکي چې دا ډېره ګرانه خبره ده چې د افغان حکومت ستاینه وشي، ځکه چې په دغه هیواد کې د ولس اقتصادي حالت ورځ تر بلې خرابیږي. د یو سروې له مخه دا مهال افغان ولس د یو ډالر نه هم کم فی کس آمدن باندې په ژوند کولو مجبور دي. خو له بده مرغه د ولس مشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې به هم افغان ولس سره بغیر له دې بل لار نه وي چې هم د پخواني حکومت مشرانو کې یو ترای ورکړي. د مجلې په خبره په دغو کاندیدانو کې موجوده ولس مشر یوازې اشرف غنی هغه دی چې کتابي دی په وړو وړو کارونو کولو کې بوخت دی. بل عبدالله عبدالله دی چې په 2014 کال کې اشرف غنی سره د سختې مقابلې نه پس د اجرایي رئیس څوکۍ ترلاسه کړې وه، خو د دواړو اختلاف دومره زیات وو چې حکومتي چارې ډېرې په ګرانه سره پر مخ تللې او ځکه د حکومتي ناکامو ټول ذمواري په عبدالله عبدالله اچول کېده. بل امیدوار د اشرف غنی د امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر دی چې د غنی حکومت نه مستعفي شوی وو، خو د غنی په حکومت کې اتمر په حقیقي معنو کې داسې واک ترلاسه کړی وو چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یې شاته کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ډان رسپان لیکي د پاکستان حکومت د پولیو ختمولو لپاره د روان کال نه تر 2020 کال پورې د 980 میلیون ډالرو منظوري ورکړي ده. د رسپانې په وینا تر دې وړاندې د پولیو د ختمولو لپاره د 2012 کال جولای نه تر 2013 کال دسمبر پورې د 680 میلیون ډالرو پروژې عملي شوې وې. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل ناور.
ډان وسپانلی کې د پاکستان د ملي اقتصادي شورا په برخه کې انتظامی کمیټې د جمعې په ورځ د پولیو ختمولو لپاره د 9.8 میلیون ډالرو منصوري ورکړې ده. دا خبره د مالی وزیر اسد عمر په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. په پاکستان کې په 2011 کال کې پولیو په ملي کچه یو بیړنۍ حالت وګرځول شو. هر کال د پولیو ختمولو لړ کې د ملي کاري ډلې تر هدایت لاندې د بیړنیو چارو پروګرام یا NEAP عملي کیږي. د ورځپاڼې په وینا د وزیر اعظم تر مشرۍ لاندې په دې کاري ډلې کې د خیبر پختونخوا گورنر، د سلورو واړو صوبو وزیر اعلی او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم شامل دي. د نوسپن لیک د پولیو ختمولو لپاره حکومتي پروژه د نورو دریو کلونو یعنی د 2019 کال د جولای میاشتې نه واخلې تر 2021 دسمبر میاشتې پورې غځول شوې ده. تر دې وړاندې د پولیو د ختمولو پروژه د 6.8 میلیون ډالرو په لګښت د 2012 کال جولای نه تر 2018 دسمبر پورې وه. روسپن لیک دې پروژې ته د اسلامي پرمختیایي بینک، نړیوال بینک، جاپان مرستندویه ادارې، کینیډا، متحده عربي اماراتو، جرمني، سعودي عرب، کویت او قطر مالی مرستې ترلاسه بي. او دا پیسې به د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO او ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره ادارې یونیسف په لاس به خرچ کېدې. دا نوسپانلی کې د دې پروژې موخه د ویکسینو اغستل او له پولیو وایرس څخه زیانمن شوي ماشوم درملنې ترڅنګ په ټولو هغو سیمو کې مهم کول یقیني کول دي چې د روغتیا ادارې خپل هدف ګرځولې وي. د جنوري پر 21 په پاکستان کې د پولیو رنس ضد مهم شو. د وزیر اعظم په دفتر کې د پولیو ناروغۍ ضد څانګې مشر رانا سفتر په دې ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو د مهم پر مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 4 کروڑ ماشومانو ته ساسکي ورکول ټاکل شوي. نوموړي زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په راتلونکو دریو کلونو کې له پاکستانه د پولیو وایرس ختم کړي. پاکستانی رسنۍ د چارواکو په حواله وایي سږ کال په دې هیواد کې د پولیو 2 او 13 کال 2 کیسونه رپورټ شوي وو.
تاسو ستونزې
ورته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د شمالي وزیرستان انتظامی او په وسره د وزیرو یوې جرګې وروسته د خیسور سیمې ماشوم حیات خان او وزیر پلار جلات خان خوشی کړل شوې دي. د جرګې مشران وایي د جلات خان خوشی کېدو وروسته د پیخې پلټنې کوي خو د پیخې رابرسېره کوونکي د جرګې لپړې له فیصلو مطمئنه نه دي. نور تفصیل د عمر وزیر نور.
انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جلات خان د جرګې پر غوښتنه خوشې شو او جرګا ته وسپارل شو چې خپل کلی خیسور ته ورسو. خو د پیښې په اړه به پلاټنې په راتلونکو ورځو کې کوي. پر حیات خان سربیره د جنوري پر 25 په خیسور کې د هغه مور یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې خاوند او زوی نه غواړي خو عزت دی خوندي کړل شي. د ملک رب نواز وزیر په مشرۍ کې شوې د جرګې انتظامی تاویلی چې د رواج تر مخه د ماشوم او ښځې خبرې د گواهۍ لپاره د منلو وړ نه دي. جرګې ویلي چې د پلاټونو په نتیجه کې که فوزیان ملامت شول نو له رواج سره سم به هغوی ته د سزا غوښتنه کوي او که پیښه دروغجنه وه نو د حیات ویډیو او د دې پیښې رابرسېره کوونکو او ویډیو جوړونکو څخه به له رواج سره سم پوښتنه کیږي. ملک رب نواز وزیر جرګه ته خپله وینا کې وویل
سړی مرتا جوړ کړل ورلایوي د کېرته ستان یې نیولی دی چې کوم مسار دی لکه چې مسار زیا ور سره نیولی دی چار خلوشي چې ادا کیسار وړي چې په کوم تر زیا مالیکو پان آبادو میفتوسی چې اته ستان وی کچیر جایز وا په ټول اولوس ونچی و نوی وخت او سال وشتای جوړ کی کبیا رشتیا وی د کېرته بل څه به ادا بي ور رسول وی بیا وا تا بل مرکاو کی داس مرکاو ورته وکی چې کا چې پک نشتا
د خیسور د پیخې رابرسېره کوونکي ځوانان ادرحمان، یخیا خان او د غزمنې کورنۍ ماشوم حیات خان هم جرګا ته ورغلي ول. د جرګې تر ختمېدو وروسته ادرحمان او یخیا خان پر ټولنیزو رسنیو ویډیو خپره کړه چې وایي کله چې دوی دغې جرګې ته د خیسور د پیخې په اړه حقایق وایل پیل کړل، نو ورباندې سخت تشدد وکړل شو او یحیا خان تر دوه گینټو په یوه کوټه کې بند کړل شو. د انتظامیه زنا چارواکو هم پر دوی باندې په جرګه کې د شوي تشدد تایید وکړو. عید رحمان او یحیا خان تور پورې کوي چې د وزیرو د ملکانانو دغه جرګه د خیسور د پیښې د خاموشه کولو هڅه کوي، خو د دې جرګې زنو ملکانو بیا د خیسور پیښه یوه پروپیګنډا بللې. د خیسور پر پیښه د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم تاوده بحثونه شوي او د وزیرستان او قبایلي سیمو منتخبو استازو د پیښې د پلټنو لپاره د یوې پارلیماني کمیټي جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ هم د پیښې تر رامنځته کېدو وروسته د جنوري پر شلمه د یوې قافلې په بڼه خیسور ته لاړل او هلته یې ولسي غونډه وکړه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګری
په درینی مبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وای شمالي وزیرستان ته د تګ راتګ عمل کې نورې اسانتیاوې هم راولي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه د 2019 کال د جنوري له لومړۍ نیټې نه د اجازتنامې شرط ختم کړ. د سیمې خلک وای له دغې سره بعد د وزیرستان په کاروبار او د خلکو په ژوند مثبت اثرات پیو. له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نورو بنیادي مسلو ته هم پام وکړي. تفصیل په دې رپورت کې. د خیبر پختونخوا حکومت وای شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو ته د خلکو تګ راتګ اسانه وي. د پخوا په نسبت شمالي وزیرستان ته اوس د پاکستان د هرې برخې اوسیدونکي تلی شي او په سیدګي چیک پوسټ خپل شناختي کارت د خودلو وروسته د کوم اجازتنامې ضرورت نه لري. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای سیمې ته د خلکو تګ راتګ او دغلته د کاروبار زیاتولو لپاره حکومت کار کوي.
دا خو زموږ لپاره ډېر اهم جز دی چې موږ خپل تجارت چې دی زیات لوکل خلکو ته روزګار ملایږي، ترقی به راځي. فاټا کې ډېر ښه سړکونه جوړ شو چې دا کوم امن راغلی چې زمونږ د قبایلي خلک چې دی هغه د دې نه فایده اوچته کړي.
بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي د بهر ملکانو لپاره د امنیت په خاطر اجازتنامه ضروری ده.
ټرایبل ایریا مې
په ځینو قبایلي سیمو کې امنیتي وضع لا هم ښه نه ده. د دغو سیمو لپاره به اجازت اخیستل ضروری وي، خو نورو سیمو ته
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال زربیازه پوځي عملیاتو وروسته په مختلفو سیمو کې چیک پوسټونه جوړ کړل شوي وو چې خلکو به یو ورځ وړاندې وزیرستان ته د تګ اجازتنامه ترلاسه کوله. د شمالي وزیرستان یو ځایي تجار عبدالله مشال رادیو ته وایي په خوا یې د افغانستان یا د پاکستان له نورو سیمو سره کار روزګار کولو کې سخت مشکلات وو، خو اوس وزیرستان ته د خلکو په تګ راتګ کې اسانی راغلې ده.
خلکو بغیر انټری نه تلل، نور د بنو والا د کوواټ والا د پېښور بیا غاوه په انټری باندې تلل. شکر دی الحمدلله پولیټیکل انتظامیه او د آرمی په تاون باندې انشاءالله دا غا انټری ختم شوې دي. سو شناختی باندې اوس په آزاد غا باندې آر څوک تلای شي او راتلای شي.
د بنو یو بل تجار رضا الله وای په خوا به اکثر دوی ته د وزیرستان د تګ اجازه هم نه ورکل کېدو، خو اوس یوازې په کمپیوټر کې د خلکو شناختی کارت نمبر درج کولی شي.
کمپیوټر کم سیستم دی کنه، هغه کې بلې ته مخامخ کې صرف بس انټری پکې راشي او مګه آزاد زو او رضا
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لکبلې لکونه اوسیدونکي بې کوره شول. تر هغې وروسته سیمې ته د ورتګ لپاره ځانګړې اجازتنامه ضروري وه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپه گو.
د مشال ترڅنګ سه اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسف زیوای د اورګزو ضلع حیثیت ختمې دوه مسلې حل لپاره با قانون سازی کوي او صوبایي حکومت قبایلی ضلعو ته سهولتونو ورکولو ته ژمن دی. شوکت یوسف دی دا خبره پرون مشال ریډیو ته په داسې حال کې کړې چې د اورګزو مشرانو په ممکنه توګه د خپل سیمې د ضلع حیثیت ختمې دوه پر ضد احتجاجي غونډو ته دوام ورکړی دی. پر دې موضوع تفصیل د طارق اورګزی نه اورو.
د اطلاعاتو وزیر دغه خبره مشال ریډیو ته په داسې وخت کې کړې ده چې په اورګزو کې مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او د خلکو لخوا ممکنه د ضلع حیثیت د ختمېدو پر ضد احتجاجي غونډې روانې دي. د احتجاج کوونکو مشرانو دا دریض دی چې مخکې 2023 کال په انتخاباتو کې قبایلي ضلعو ته 100,000 د آبادۍ په تناسب نمایندګي ورکولی شي چې دا شمېر د اورګزو نه پوره کیږي، نو ممکن ده چې د کامې سبلې څوکې ورنه بیرته واخیستل شي. د هغوی په خبره انتخاباتي کمیشن د قانون له مخې د کمې علاقې نمایندګي په قومي اسمبلې کې نه وي، نو ورنه د ضلع حیثیت به اخیستل کیږي او هغه به نورو ضلعو کې ورشاملولی شي. خو همدغې خبرې په ځواب کې بیا شوکت یوسفزی وایي داسې د کمو پیچدګیانو د حل لپاره به قانون سازي کولی شي.
نو دې مشکلات ته وګورو چې کوم دا مناسب قانون سازی ہے چاہے وہ کچھ خلق کو تو فائدہ ورکو گورنمنٹ پورا کوشش کری چاہے خلق کو تا سہولت پر کی فیسلٹیٹ کی
بلخوا د اورګزو اوسیدونکو او مشر ملک مثال خان اورګزی وای چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورسته له دوی سره ډیر ځل داسې وشول چې حکومت اعلانونه وکړل خو بیا عمل پرې ونه کړو. په 2018 کال کې ترسره شوی د نوې سرشمیرانې تر مخه په اورګزو کې د خلکو شمیره 2,45,000 ده او دا وخت په قومي اسمبلی کې د یادې قبایلي ضلع یو څوکې ده. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع سیاسي ګوندونو مشرانو په درو صوبایي څوکیو کې پر حلقه بندۍ او تحفظات خودلې دي او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په یاد سیمه کې په سمه توګه د حلقه بندۍ وشي. د خیبر بیلابیلو سیاسي مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په حلقه بندیو کې له مقامي مشرانو سره مشورې باید وشي. تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن د اعلامیه تر مخه په خیبر کې پی کی او سلپینځه کې د لوړګي او ملاګورو تحصیلونو سره یو ځای کړل شوی. پی کی او سلشپک کې د جمرود او باډي تحصیل ځنې برخې سره یو ځای کړل شوی او بیا پی کی او سلوکی یوازې د باډي یو څو کومونه پکې سره یو ځای کړل شوی دی. خو د سیاسي ګوندونو ځایي مشران پرې نیوکې کوي. په دې لړ کې د خیبر قبایلی ضلع د پیپلز ګوند یو مشر ولایت خان پردای مشال ریډیو توای
دا حلقه چې په کم شکل باندې جوړې شوې په دا کې هیڅ مشوره نه واخستی شوې. خو حلقه ان 106 حکومت دغه د پورا د مو تجویز حکومت دای دادای چې د شنه کمر نه لوندې چې کم کومونه بودی دادا ځون لکړې شي او حلقه 107 حکومت دای دغه د پورا مو د تجویز د چورا بازار زخه خیل او د شنه کمر نه باندې ته حیدر کندو پورې لکه اخو هغه ایریا چې دادا بلا حلقہ شی.
د پاکستان تحریک انصاف گوند خیبر یو مشر زبیر پردے وائی
برا تیرا دا اب بالکل یو بیل علاقہ دا بیل یو زید ہے سالور وے کچھ لکا تیرا بیل وے دا 106 چکم بیل وے 107 بیل وے یو 108 رکڑے واگئی تیرا کڑے وے نو بیا وے تقریباً چکم دے دا زیاد دا غپ کے نوے چیرہ دا لیمیٹ زیادہ بدی زیادہ بدی کما دا مسئلے بٹولے تے ختم شوے جس طرف یو سی ڈیمولا زیاد کی کنا مدام مطالبان تے نا
پا خیبر کی دا صوبائی سیٹون لپارا دا حلقہ بندے پا حق لا دا خیبر یونین سیاسی گوند یو مشر بازار گل پردی خپل اندېښنې صدا سے وړاندې کړې
او دا په هغه طریقه سنې شوی چې په کومه طریقه کول ضروري یو خو باز کې مونږ داسې دي چې دا په کوم ټیم کې مردم شماری کې دا په هغه ټیم کې خلق آی ڈی پیز وو هغه علاقې داسې کړي چې هغه یې صفر صفر کړي آبادی پکې نه راښودل هغې د وجې نه ټوله خرابي راغلې ده.
د خیبر قبایلي ضلع نه د کامی اسمبلۍ غړي او وفاقي وزیر نورالحق قادري په دې مسله په خپل غبرګون کې ویلي چې هلته په ضلع کې د مردم شمارے په وخت زیاتره خلک کډوال وو او د مردم شمارے نه پس خپل سیمو ته ستانه شوي نو دوی به وفاقي او صوبایي حکومت ته دغه ستونزه وړاندې کوي او هغوی نه به د سمې مردم شمارۍ او دې حلقه بندیو ته د بیا کتنې غوښتنه کوي او غواړي دغه ټول سیټونه د شپاړسو په ځای شپږ ویشت شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
ټولنه او سخدریزی
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان شوال اوسیدونکو وایي د ړنګکل شو کورونو سروې یو نیم کال مخکې شوې وه، خو تر اوسه پورې ورته معاوضه نه ده ملاو شوې. د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې انتظامیه دې زر تر زره دوی ته معاوضه ورکړي، خو انتظامی چارواکي وایي دا مسله به حل کوي. په دې اړه تفصیل سیلاب محسود ناور.
پسولی وزیرستان کې د شوال ژنیور غورځنګ تنظیم عہدے دارون ویایي چې په دغه سیمه کې د ړنګ کورونو اندراج یو نیم کال مخکې شوای دی، خو حقدارون ته تر اوسه پورې چکونه او نقد کلدارې ورسېدلې نه دي. د شوال ژنیور غورځنګ صدر محمد رفیق ویایي
میشه د انتظامیه ول نه پښتنه کوي او د انتظامیه ول میشته دا جواب ورکوي چې په دغه کرپشن شوای دی. په هغه وجه مونږ نیمش دارو کاو کړی دی، میش د انتظامیه د ولنه د مطالبه کوي چې کرپشن کیم چا کړای دی، اکه تحصیل دور کړای دی، اکه تحصیل دور سره کیم پټی وشه موجود کا سان دی، اته دا سازو مې لایو شي، دا سه نه چې ته د تحصیل دور سازول یا د کیپټن سازول یا د ملکونه د نور خلک سازو چې چا کرپشن کړای دی، یغه سازو ته عام عوام تاویر کی.
د دغې تنظیم ستر سکتار محمد جمیل د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سغواړي غوږ ورته کښېږ دی.
شاولا ډیرا غریب او پسمن د علاقادو چې کله جنگ وشو د هغه سره کایو کور ه داس پته نه دی چې دا روغ د ټول کور نه ډنګ شول. دغه کور سروې شوې دو خوري په یا نه دی ملاون. زه د عمران خان پښتنه کاوه چې د ابود پاکستان ته 500 لک کور جوړول اعلان کړای دی. دا افسوس روشي چې په ابود پاکستان شدای 500 لک کور نه جوړاوي ولج د میجا او ډنګ وزیرستان ته مخ وروړوي.
دغه غشتنه ګوتنی وکه مې چې د وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز وزیر تا ور مغش کڑے اغوی سزا وابرا کا واروی زنے
کمشنر صاحب انکوائری کری ہوا کیا اگر تحصیل دورن چی جی پاگر بن انکوائری لگ جادو بلا خبر دادی چی آج سروے کے 5000 سروے خو پراسس کو وشو سو تقریبا 3000 پر خو پشاور تا لوڑ ہڑا وہ دا میرا چکی ما دو آگا حچی کمشنر دفتر نارو چی پاگر بن وہاں انشانا کر رہا ہوئی چیزی
دغو کسانو داہن جاواتا کڑا چی دے شوال وہ سے کی د دغی معلم لا تړ پیلا بے کورا اورا پسختا یخنیک شه په خموک شه ژوند تیروی حکومتی چارواکی د لژ د دوی په لوري هم بخره واړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا لند خبرونه د منور شان اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هیواد یې د امریکا او افغان طالبانو د خبرو لپاره سهولت برابرولو کې مرسته کړې. نوموړي نن په ملتان کې خبریالانو ته وویل پاکستان هیله مند دی چې طالبان به له افغان حکومت سره هم د سولې خبرې اترې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي بیګال له طالب استازو سره تر شپږو ورځو ناستې وروسته په یو ټویټر ولیکل چې خبرې یې ګټورې وي او پکې پرمختګ شوی. بل خوا تېره ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسکندر ولی خان افغان طالبانو سره په خبرو کې د پرمختګ هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې په دې بهیر کې د افغان حکومت هم شامل کړل شي. په ډیر اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند په بلنه یوه جلسه روانه ده چې پکې د مولانا عبدالرحمن ترڅنګ د جماعت اسلامي امیر سینیټر سراج الحق هم ګډون کوي. د جمعیت علما اسلام فی مشران وایي دا جلسه د اتلسم آئینی بدلون د خاتمې او د دینی مدرسو د رجسټرولو د هڅو پر ضد کوي. په کراچۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ درنانن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دوی وایي د پیپلز ګوند صوبایي حکومت ورسره دوه مخې لوبه کوي او ملګري یې نیول کیږي. خو پیپلز ګوند وایي پولیس دا اقدامات د امنیتي ادارو په وینا کوي. بلخو امنیتي ادارو ویلي یاد غورځنګ خپلې غوښتنې د عدم تشدد له لارې پر مخ وړي نو ځکه یې پر ضد کاروي نه کوي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي چې د خیسور سیمې د حیات خان پلار جلال خان یې خوشې کړی دی. یو انتظامی چارواکي تېر ورځ مشال ریډیو ته ویل جلال خان یې د یوې جرګې په غوښتنه خوشې کړی او هغوی ته یې سپارلی دی. د فلپاین د جنوبي ټاپو جولو په یوه کلیسا کې نن د عبادت پر مهال دوو بمی چاودنو لږ تر لږه یو ویشت کسان وژلي او یو اویا نور یې ژوبل کړي. په جولو خارګوټي کې له اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي او ذمواري یې د ابوسیاح په وسلوالو اچول کیږي. او د کرکټ نړیوالې شورا په لوبو کې د نسلي تعصب د قانون سرغړونې له کبله د پاکستان کرکټ لوبډلې په کپتان سرفراز احمد د څلورو میچونو لپاره بندیز لګولی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان منور شاو زموږ تکنیکی همکارا نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونو په خیر.